او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د نشه یي توکو د قاچاق په دې شبکو کې یو شمیر ماشومان هم شته، خو موږ افغانانو ته ډاډ ورکوو چې د دې شبکو افراد به ونیول شي او قانون ته به وسپارل شي.
چې په قاچاق کې د ماشومانو او تنکۍ ځوانانو د کارولو علتونه څه دي، هغوی چې د نشه یي توکو په قاچاق کې کارول کېږي انجام به یې څه وي، او دا چې ماشومان او تنکۍ ځوانان د نشه یي توکو له قاچاق کوونکو وژغورل شي څه باید وشي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو مسایلو له کارپو عثمان وزیر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې داسې پیښې هم کیږي چې له ماشومانو او تنکۍ ځوانانو څخه د قاچاق په مسله کې استفاده کیږي، هغه هم ځکه چې په دې خاطر چې دوی ته ډېره درنه سزا نه ورکول کیږي د لویانو غوندې، نو دوی یې کاروي. تاسې نور څه علتونه بولئ چې دغسې تنکۍ ځوانان په دې برخه کې کارول کیږي؟
د دې یو مهمه وجه خدا ده چې زمونږ چې کوم کورنۍ دي هغه تعلیم یافته نه دي، تعلیمونه نه دي کړي، هغه د بچي په روزنه باندې صحیح نه پوهیږي چې زه د بچي په کم ځای کې په کم انداز باندې روزنه وکم. خپل سټیجونه وي، خپل مرحلې وي، چې په هغو مرحلو کې چې په هغه انداز باندې د هغوی روزنه ونه شي نو هغه ماشوم مخکې په اسانه باندې غولیږي. لکه د ماشوم د مهم دور چې دی هغه د پیدایش نه تر اوو یا لسو کالو پورې، چې په دې دور کې په هغې باندې په هغه انداز باندې کارونه شي په کم انداز چې په کار دی، نو دغه ماشوم په ډېر په اسانۍ سره غولولی شي څوک. او د دې دپاره د مور او د پلار او د ټولنې پوهه په کار ده چې ماشوم په کم انداز باندې مونږ وروزو، د ماشوم کم کم سیزونه داسې دي چې هغه په هغې انداز باندې دوی اړتیا ورته لري چې مونږ یې ورته پوره کړو. دویم لامل یې پکې د ټولنې مسله ده چې دلته غربت دی، خلک ډېر زیات بیروزګاره دي، نو هغه خپل ماشوم د دې دپاره ولیږي چې څه پیسې را وګټه. هغه صرف د پیسو سوچ وي، په ماشوم باندې دا سوچ نه وي چې زما ماشوم د پیسې څنګه ګټي او په کومه طریقه یې ګټي او د کومه نه یې راوړي، دا تپوس نه کیږي. دا دویمه ډېره غټه وجه ده چې هغې د وجه نه زموږ ماشومان په کم عمر کې د خپلې لارې نه په غلطه لار روان شي، یا یې څوک د قاچاق دپاره استعمالوي. او مهمه وجه دام ده چې قانون هغوی ته په هغې انداز باندې سزا نه ورکوي په کم انداز باندې چې لویانو ته ورکیږي، ځکه چې د 1300 کالو نه کم وي هغې ته هغه سزا نه شي ورکولی قانونن چې کومه سزا لویانو ته ورکیږي. نو دا دوه درې مهمې وجه دي چې د دې وجه نه زموږ ماشومان په غلط سایډ باندې روان دي.
که چیرې دغه ماشومان تنکۍ ځوانان په دې برخه کې کارول کیږي چې قاچاق پرې کیږي، د دوی راتلونکی به څنګه وي؟
ماشوموالی عمر چې دی تر څو په ښه عمر ته نه وي رسېدلی، په هغې عمر کې چې په کم یو شی باندې عادت شي هغه اصلت تر اخره پورې روان یو ورسره. په دې دور کې په ماشومانو باندې ډېر زیات اثر کوي او په دې طریقه باندې دوی د معاشرې نه زده کړه کوي. نو په دې دور کې چې دوی په کم انداز باندې استعمال شي، څوک یې په کم هم لار روان کړي هغه په هغې لار باندې تر ډېره حده پورې ځي. که هغې لارې نه راړوي د هغې دپاره ډېره زیاته مبارزه به کوي چې ته واپس په خپل سمه لار راولې. نو د دې دپاره په کار ده چې خپل ماشوم زیات سوچ د هغې دپاره مور او پلار وکړي او استاد یو کې. دا دوه درې داسې کسان دي، مور او پلار او استاد، چې دا د ماشوم سره ډېر زیات ورسره مخامخ کیږي. دوی ته پکار ده چې د دې ماشومانو په داسې انداز روزنه وکړي، په داسې انداز باندې دوی رالوی کی چې زر خطا نه وزي، زر څوک تیر نه باسي.
لکه تاسو کسم اشاره وکړه چې کورنۍ باید داسې وکړي، خو په ټوله کې د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
کورنۍ دپاره خو اول دا پکار دی چې هغوی په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي، او دولت ته پکار ده چې دغه شی لازم کړي. کم چې د ماشومانو مزدوري ده، چې 1300 کالو کم واړه ماشومان دي هغوی په مختلفو ځایونو کې مزدوریانې کوي، په دې باندې کلکه پابندي ولګوي، دغه شی بند کړي چې ماشوم چې تر څو د 1300 کالو نه وي هغه به څوک مزدور کوي نه، مزدوري به نه کوي. د هغې په ځای باندې حکومت یا دولت په دې ماشومانو باندې او په دې کورنۍ باندې فشار راوړي چې دغه ماشومانو باندې تعلیم وکړي، زده کړې ته ایثار کړي. او دویم چې کم هغه خلک دي چې د ماشومانو نه استفاده اخلي د قاچاقو دپاره یا د مزدور کارۍ دپاره، چې هغوی چې کوم داسې کسان دي داسې کارونه کوي هغوی باید ونیول شي، ګرفتار شي، هغوی ته سزاګانې هم ملو شي، چې د دې ماشومانو د دغسې کارونو نه مخنیوی پر یو په تعلیم باندې کیږي، یو په قانون سازی باندې کیږي، چې دا دوه سره سیزونه لازم و ملزوم دي د یو بل سره، چې یو طرف ته په تعلیم مهم کی او بل طرف ته ورته قانون سازی برابره کی چې څوک د ماشومانو نه غلطه استفاده ونخلي.
درنو اوریدونکو دا وددی اونۍ خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
درنو دوستانو ډیره زیاته مننه چې ازادي راډیو ته غوږیستئ. سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. په دې هیله چې روغ اوسئ. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې ور بیا زما اکرام الله اکرام سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ درنو دوستانو، په وروستیو کې د سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت ډیرې شوې دي. د سیمې هیوادونو ته، افغانستان ته او همداراز قطر ته، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفر له طالبانو سره لیدنې کتنې خبرې اترې، هغه څه دي چې دلته په افغانستان کې په کور دننه د خلکو هیلي سولې ته زیاتې کړې دي. د سولې په همدې ګرمو خبرو اترو کې دا چې بالاخره دا کیسې کوم ځای ته رسیدلې دي او څومره هیله مندي موجوده ده، خلکو ته څومره ډاډ باید ورکړل شي. نن د حقیقت څه دی په خبرونه کې په همدې مسله باندې غږیږو. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خزون را سره په سټډیو کې ملمه دی. خزون سه مننه ډیره زیاته چې زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې لامدینه کوچی افغان حکومت د ټولو هلو زلو ته په کتلو سره بل اخره عام خلکو ته، ولسی خلکو ته، افغان ملت ته څومره ډاډ تاسو ورکولې شي د سولې پاړه چې بل اخره افغان حکومت سولې ته نږدې شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د سولې لپاره هڅه د افغان حکومت په لومړیتوب کې قرار لري. موږ د مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ ډول شرط او قید نه دی اعلان کړی. د ټول هغه خنډونه چې د سولې د پروسې پر وړاندې د افغان حکومت له اړخه ټول له منځه وړي دي. حاضر یو چې له طالبانو سره مذاکره وکړو. تمه مو دا ده چې طالبان هم بین الافغاني خبرو اترو ته چې د افغان حکومت پر رهبرۍ او مالکیت ترسره کوي حاضر شي، او دا ثابته کړي چې دوی هم په عمل کې د سولې غوښتونکي دي او سوله غواړي. ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد او د سیمې نورو هیوادونو هم هڅې پیل کړي چې طالبان قانع کړي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. زموږ تمه او هیله مندي ډیره ده. هیله من یو چې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو چې د افغانستان خلک یې په تمه دي.
خودون سه تاسی د افغانی خبرو د بین الافغانی خبرو د پیل هیلمندی ویل چې بالاخره باید بین الافغانی خبرو ته طالبان هم ځلخه کی. خو د تیر کال په نومبر میاشت کې کله چې په مسکو کې د طالبانو سره کومه غونډه، افغان حکومت په غونډه کې لګډون نه انکار وکړ. په داسې حال کې چې بلنه ورکړل شوی و د سولې د علي شورا یو پلاوی د غونډه کې ګډون وکړ. فکر نه کوي چې هغه غونډه د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره یو ښه زمينه و؟
ګوري، هغه خبرې اترې چې وي هغه د هیوادونو ترمنځ او چې طالبان هم پکې ګډون درلود د نظر د اظهار غونډه وه، او هغه فارمټ چې هلته جوړ شوی و هغه افغان حکومت ته د منلو وړ نه و، ځکه افغان حکومت په هیڅ وجه نه غواړي چې د افغان حکومت وقار او عزت په نړیوال دریځ کې کم راشي. طالبان من حیث د یوې ډلې، یوې جنګي ډلې چې د سولې خبرو اترو ته حاضرېږي، موږ ورسره حاضر یو چې خبرې وکړو. خو دا خبرې اترې د طالبانو د تحریک سره کېږي، نه د طالبانو له اسلامي امارت سره. په هغه غونډه کې هم ستونزه هم دا وه چې د افغانستان او یا د افغان دولت وقار او عزت ته صدمه رسیده، او هغه ډیپلوماتیک اصول او قواعد چې ول هغه نه مراتېدل، او په هغه اجنډا باندې چې افغان حکومت تمه درلوده چې یوې با عزت او تلپاتې سولې ته افغانستان سره همکاري وکړي، هغه څه همکاري نه کېده. نو په همدې خاطر حکومت له ګډون ډډه وکړه او د سولې علي شورا ته خپل استازی واستاوه تر څو د سولې په اړه د سولې علي شورا نظر اظهار کړي.
دا ځل چې د مسکو حکومت ناسته ده د افغانستان نه پکې د پوخانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون باندې لګ تر لګه سلويخت بلابلو سیاسي سیرو برخه اخیستې ده. د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم په دې خبرو کې ګډون لري، په دغه ناسته کې شرکت کړی دی. دغه خبرې دا ځل تاسو څنګه ارزوي؟ تاسو دغه غونډه تبن تعقیب کړی ده؟ د غونډه احوال لري څنګه ارزوي؟
دا غونډه الته شخصي خلک بلل شوی دي. افغان حکومت سره لدی چې بلنه نه ده ورکړل شوی، خو موږ له ټولو هغو هڅو او ناس خارکلی کوو چې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. خو دا ناسته شخصي ناسته ده چې سیاستوال هلته په شخصي توګه بلل شوي دي. زموږ تمه دا ده چې ټول سیاسیون باید په یو ملي اجماع سره د دولت محوره ناسو څخه حمایت وکړي او له دولت محوره هڅو څخه حمایت وکړي. له ډلو اشخاصو او تنظیمونو سره ناسته دا د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي. معنا دا چې د یو شخص ګټه یا د یو حزب ګټه د ټولو افغانستان ګټې نه دي. مکتمه دا ده چې له ملي مسایلو سره باید په ملي کچه برخورد وشي او ملي مسایل په ملي توګه مطرح شي، نه دا چې په ډلو ډلګیو وویشل شي او بیا له هر ډلې سره جلا جلا ناسته وشي او بیا چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو لپاره قابل قبول دی. د مسکو ناسته هم له دغه سیوا اجنډا سره مل وه. خو زموږ تمه اوس دا ده چې له دغه ناستې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د حمایت، د افغانستان د خلکو د حقونو د حفاظت او د افغانستان د دیموکراتیکو پروسو او روان مشروع نظام د تقویت غږ پورته شي، دا د افغانستان په خیر وي. خو که احیانا داسې ونیشي او بیا نور اجنډا وي او نور مسائل مطرح شي، زه فکر کوم دا به ډېر د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس په خیر نه وي.
د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګډون په دې غونډه کې د هم تاسې شخصي بولی فکر نه کوي چې دا د دولت یو مهم استاد یو
طبیعي ده چې هغه ته د افغانستان د وحدت د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند لوري بلنه ورکړل شوې ده او هغه شخصي تللی دی او ټول سیاسیون تللی دي. په د افغانستان د حکومت موقف د دې ناسې په اړه روښانه او واضح دی.
یو بل مسله چې سر لدی چې افغان حکومت لدین وړاندې بار بار ویل چې د سولې د پاره ملي اجماع رامنځته شوی ده، خو د مسکو روسي ناسې ته په کتلو سره فکر دا کیږي چې او تفسیریم د دې اندېښنې هم د دې چې د سولې پاړه لا هم ملي اجماع نه ده موجوده. زلمی خلیلزاد هم کومې سرګندونه په کابل کې درلودي، همدا مسله یې پکې یاد کړه. فکر کوي چې ملي اجماع واقعا نه ده موجوده؟
متاسفانه چې د سولې لپاره رامنځته شوی کورنۍ ملي اجماع په دې وروستیو کې د پاشل کېدو په حال کې ده. ځینو سیاسي شخصیتونو او ځینو سیاسي احزابو د خپلو ګټو په خاطر او ځینو نور مسایلو په خاطر د دولت له هڅو څخه ملاتړ ونه کړ. په دولت کې هم متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې د ځینو شخصیتونو لوري وشوې چې دا د دې باعث چې اجماع چې دا و پاشل شي. تاسو نن ښه بېلګې د مسکو ناسته ده. افغان حکومت په دې نه سره ګډون نه کوي. ځینې سیاسي شخصیتونه د خپلو اهدافو او خپلو منافعو لپاره په دې خطر چې سبا له طالبانو سره دوی یو تعامل ته داخل شي ګډون یې وکړي. په دې راستګ
خو یو شمیر خلک په دې عقیده دی او دا نظر وړاندې کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپلواک د غزولو په خاطر باندې یا هم دراتلونکو 15 کال نور واک د ترلاسه کولو په خاطر باندې د سولې هڅې ثبوت اشکي او هڅه کوي چې باید انتخابات لومړیتوب ولري د دې په ځای چې سولې ته لومړیتوب ورکړي. فکر نه کوي چې دا په دغه یو حساس پړاو کې چې جنگ په هیواد کې جریان لري، هر ورځ بیگونه خلک وژل کیږي، د انتخاباتو په ځای باندې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي؟
سوله ما مخکې مې چې موږ له لومړیتوبونو څخه ده. موږ سوله غواړو، د سولې لپاره مو هڅې شروع کړې دي او لړیر په خوانه مفراخان ورکړی دی، خو تر اوسه د سولې د خبرو اترو لپاره هیڅ ډول عملی اقدام د طالبان لوري نه دی محسوس شوی. طالبان دا باید ثابت کړي چې دوی سوله غواړي او د سولې د غوښتلو لپاره یوازې شعار او خبرې مطرح نه دي. دوی باید عملي کینی راشي او خبرې وکړي. تر هغه چې د طالبانو نظر معلوم نه دی او د دوی په نیت لا شک نشته، موږ څنګه کولای شو چې خپل دیموکراتیک پروسې د طالبانو په خاطر ودرو؟ اجرائیه ریاست خپل جنرال ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نوا د سولې پر وړاندې خان نه دی. حکومت کې هیڅ ډول نیمګړتیا نشته. د سولې په پروسه کې زموږ له هر ناستې او له هر فرصت نه موږ استفاده کړې ده چې د سولې غږ پورته کړو. د سولې غږ موږ هم پورته کړی دی. طالبان دې نن آماده شي چې د افغان حکومت سره کینی خبرو ته کینی، موږ حاضر یو چور سره خبرې وکړو. مګر د واک د غځېدلو د دې حکومت تر انتخاباتو پورې ټولې شپږ میاشتې نه دي پاتې. موږ څنګه کېدای شو چې د خپل د واک د غځېدلو په خاطر دا مسله مطرح شي؟ د افغان حکومت دریز او موقف روښانه دی. هله مداده چې طالبان هر څومره زر کې کېدی شي حاضر شي تر څو موږ د سولې پروسې ته ورسیږو. لاخې وروسته بیا نور مسایل چې مطرح کیږي په غیمه بحث وشي.
یو بل مسله خوزون سی چې پوروسیو کې د خبری رسنیو د سر ټکی ګرځیدل هغه په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کول دي. که واقعا طالبان نو په غوښتنو کې یو غوښتنه دا هم وي چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته شي، سر لدی چې افغان حکومت دا موضوع رد کړي ده، بجرای ریاست په کوم نظر دی؟ یعنی که دغسې یوه خبره وشي او دغسې یوه غوښتنه وشي، حکومت به دې ته حاضر شي چې د سولې په خاطر باندې بالاخره په افغانستان کې موقت حکومت ته غاړه کیږي؟
که احیانا سوله په موقت حکومت راتلی شي او یا له واکه د دواړو مشرانو په لر کې دور سره راتلی شي، موږ حاضر یو دا قرباني ورکو. خو په داسې صورت کې چې نه د طالبانو غوښتنه معلومه وي، نه د طالبانو دریز معلوم وي، نه د طالبانو عملي اقدام معلوم وي، نه طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته ناست وي، موږ څنګه کېدای شي چې یو مردود بحث ژوندی بحث کو او هغه ومنو؟ د موقت حکومت بحث په هغه صورت کې ممکن کېدای شي چې طالبان مطرح کی له افغان حکومت سره په سیاسي اجماع او بیا د یوازې د حکومت مسله نه ده، دلته ټول سیاسي ځواکونه باید په دې توافق او نظر ورسیږي چې اوس موقت حکومت بحث د افغانستان په خیر دی. موږ له هر هغه فرصت څخه استفاده کوو چې د افغانستان د خلکو د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د سلامتۍ په خیر وي، د افغانستان د سوکالۍ په خیر وي، افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره وي او افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین په خاطر وي. موږ هیڅ ډول خنډ نه ایجادوو او د هر ډول سهولت څخه استفاده کوو، خو لومړی باید خبرې پیل شي. موږ وپوهیږو چې د طالبانو غوښتنې څه دي، طالبان څه رقم نظام غواړي په افغانستان کې، او په دې اړه کورنۍ اجماع پیاوړي او تقوی شي، ټول سیاسي ځواکونه باید په دې متفق اوسي.
خو لا هم طالبان بین الافغاني خبرو ته نه حاضرېږي، ستاسې په نظر باندې دلیل څه کېدلی شي؟
دلیل د طالبانو نیت، شک او اراده ده. دوی باید ثابت کړي که دوی سوله غواړي، دوی باید ثابت کړي. افغان بین الافغاني خبرې او له افغان حکومت سره خبرو پرته بل هیڅ لار نشته. هیڅوک نشي کولی د افغان حکومت په ځای د سولې په پروسه کې مرسته وکړي یا پریکړه وکړي. پریکړه افغان حکومت کوي، د ټولو سیاسي ځواکونو او شخصیتونو، مدني ټولنو، د ښځو فعالانو او د افغانستان د ولس سره په مشوره او د هغوی په صلاح باندې افغان حکومت پریکړه کوي. نو تمه مو ده چې طالبان دا درکړي او حاضر شي.
یو بل مسله خوزون صاحب، چې سور زبران دي چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله کوم سرګندونه درلودي په خپل خبرو کې، یو دې مسلې ته اشاره وکړه چې یو شمیر غونډي هیوادونه یا یو د سیمې یو هیواد غواړي چې په افغانستان کې کمزور نظام وي. که چرته اشاره پاکستان ته وي، د پاکستان د وروستۍ هلې ځلې چې د سولې په برخه کې وکړي، شاه محمود قریشي سوسو افغانستان ته سفرونه وکړه او دا داوی وکړه چې د قطر ناست دوی لاسته راوړنه وه. اصلا تاسو په کوم نظر یاستئ چې پاکستان لا هم د سولې په برخه کې له زړه نه همکاري نه کوي یا یې نه ده کړی تر دې دمه چې بالاخره بین الافغاني خبرو ته زمینه نه ده برابر شوې؟
پاکستان ښې ژمنې وکړې، تر اوسه هیڅ ډول ژمنه په عملي ډګر کې نه ده ثابته شوې. زموږ تمه توقع ده چې د افغانستان سیاسیون او طالبان اجازه ورنکي چې پاکستان په افغانستان کې خپل شوم مخته ورسیږي. پاکستان کوښښ دا کوي چې له هر فرصت نه امتیاز ترلاسه کړي او له هر فرصت نه دا یقیني کړي چې په افغانستان کې یو کمزوری، ضعیف او پاشل شوی او د دوی د خوښي او د دوی په لاس کې نیول شوی نظام حاکم شي. موږ دې ته اجازه نه ورکوو. تم مداده چې خپل سیاسي مشران، خپل سیاسيون، خپل احزاب، مدني ټولنې دا باید په متفق ډول باندې له افغان حکومت سره ودرېږي او د سولې په پروسه کې چې یو ملي پروسه ده په ملي توګه برخورد وشي تر څو موږ یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو.
کبیر تراو ګرځو د زلمی خلیلزاد حالو زلو ته پروسی کې یو ویره دا پیدا شوې ده چې د سولې په اړه د افغان حکومت حالې زلې او د امریکا حالې زلې د اصلا همغږي نه دي.
همغږیشته، هیڅ ډول نه هماهنګي په منځ کې نشته. ډاکټر صاحب چې ټولې هڅې کوي بیرته د حکومت له مشرانو سره شریکوي. زموږ تمه توقع دا ده چې په دې برخه کې مسؤولانه برخورد وشي د ځینو سیاسیونو له لوري او کومې هڅې چې پیل شوي دي دا نتیجه ورکړي.
خو د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونې چې د سولې کلي په کابل کې د صبر داشته کېدی شي،
خو ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد چې پار برداشت دا خبره کړی دی یو د حکومت دریز روخانه او تاسو ولیدل چې د حکومت مشرانو خبرګونو خو ده چې موږ توقع لرو چې د سولې هسته او د عملی اقدامات لري چې یو نتیجې ته ورسیږو او هغه څه چې ډاکټر زلمی خلیزاد شروع کړی دي دا نتیجه ورکی د څول کلی چار چیرته وی خو په دې کې د پاکستان وانډه چې د جګړې د منشا او د جګړې د سرچینه رول لري او طالبان هلته تمویلیږي تجهیزیږي او دا غویل ته مرکزونه لري دا مرکزونه باید له منځه ولاړ شي په دغو باندې بحثونه شوي دي په دې اړه تر اوسه پاکستان عملی اقدامات نه دي کړي خو ډاکټر زلمی خلیزاد سره ژمنه شوې ده موږ سره ژمنه شوې ده امیدوارو چې دا ژمنه عملی شي
ډیر زیات مننه خوزون صاحب کور مو ودان درنو دوستانو د حقیقت صدې د دیونی د خبرونه درنو مینوالو دا وزمک د دیونی خبرونه چې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستيال ویان فریدون خوزون مو په کیمل مکړه او د افغانستان د سولې په اړه مور سره خبرې اترې کولې هله د خبرونه مو تر پای اوریدلې وی تر بیا د الله پام
نیماله جنگ زرا چې دا سمې باندې سیګي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ